همکارم احمد شیبر باشد. شیبر صاحب خوش آمدین.
فروخ صاحب تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې د ناټو د عمومي مچې څرګندونې لرو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه شخېدلی. خو لومړی خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو مسلکیتوب او تعهد وستایه، خو د افغانستان شرایط یې سخت وبلل. په افغانستان کې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي، او د امریکا جمهور رئیس ویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، خدای پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل:
The whole aim of NATO's presence in Afghanistan now is to train and enable
په افغانستان کې د ناټو د حضور اصلي هدف اوس د افغان ځواکونو روزنه ده چې وتوانی شي له طالبانو او تروریزم سره په خپله جګړه وکړي. په افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، هلته اطمینان نشته، شخړې دي، خو په ورته وخت کې زه خوښ یم چې د دوی مسلکي توپ کورم او ژمنه وینم، او اوس د خپل هېواد ټول امنیتي مسؤلیت ورسپارل شوی دی. موږ د دوی حمایت کوو او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. د ناټو عمومي منشي په ورته وخت کې وویل چې د ناټو تړون څو غړیو هیوادو په افغانستان کې د خپل نظامي حضور د پراختیا ژمنه کړې ده. په افغانستان کې بنند ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا بهیر به د جوزا تر 22 نیټې دوام کوي.
استقبال و پذیرش از کسایی که علاقه
دارند. دوی موږ به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کاندیدانو او هغو کسانو چې علاقه لري چې نومونه ثبت کړي منلو او هرکلی ته تیار یو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28 نیټه کې شي، خو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفانی وکه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغې پروسې د پیل لپاره لازمه تیاری نه لري. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 20 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلې دي. د تخار د معارف رئیس سمد عبادیار پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا ښوونځي په روانه اونۍ کې تړل شوي او له امله یې 12 زده کوونکي ښوونځیو ته لټګه پاتې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې په تخار کې د طالبانو نوموالی د معارف رئیس ونیو. د جرمني د خبري اژانس په حواله وسلوالو طالبانو تر دې پیښې وروسته په څلورو ولسوالیو کې ښوونځي بند کړل. د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله شاوخوا 1200 ښوونځي بند دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه بل چین او اروپایي هیوادونو سره خبري جاري وساتي. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین د ډیپلوماټانو سره د کتنې په پای کې خبریالانو ته وویل اوس موږ مذاکرې کوو او وګورو چې هغوی موږ ته داسې وړاندیز کولی شي چې ایران ته د بندیزونو د لرې کېدو ګټه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د می میاشتې په 8 نیټه له ایران سره له اټومي موافقې د خپل حکومت د وتلو اعلان وکړ. له دې سره پر ایران د امریکا له لوري اقتصادي بندیزونه چې مخکې د موافقې پر اساس لري شوي وو برحاله شول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې په موافقه کې د پاتې اړخونو له لوري د وړاندیزونو بستې ته سترګې په لار دي او د عملي کولو لپاره به یې له هغوی څخه سیاسي او حقوقي ضمانت هم وغواړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متعهده ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې د یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ټرمپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستون شي او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پریکړه یې نیوکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. دی وایي زه ونه توانېدم چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د موافقې په ارتباط قانع کړم. مخالفت مې وکړ او مې وویل چې موږ په 2015 کال کې دا موافقه په څو اړخیز چوکاټ کې لاسلیک کړې چې ځانګړې لارې پکې پرانیستې پاتې شوې دي، داسې چې موږ کولی شو چې د یوې موافقې په چوکاټ کې نوي شرایط ځای پر ځای کړو. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر سره خپله کتنه چې د جون د 12 منټې لپاره پلان شوې وه لغوه کړې وه، خو هغه پرون خبریالانو ته له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه وویل چې شرایطو ته به وګوري او پر اساس به یې پریکړې کوي. ټرمپ وایي وبګورو چې څه کېږي، حتی د جون په 12 هم کېدلی شي. موږ اوس مهال له هغوی سره خبرې کوو، هغوی هم ډېره لیوالتیا لري، موږ به وګورو چې څه پېښېږي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند د ولسمشر ټرمپ تر نوې ژمنې وروسته وویل چې محتاطانه خوشبین یو چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ خبرې وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادو د پوځیانو د زیاتېدو خبره وکړه.
We see that several allies have decided to increase their presence in Afghanistan.
کنور بهرنی ځواکونه افغانستان ته واستول شي د سولې حل ځلې به څرنګه شي. علي احمد جلالي وایي
په ډیر وخت پوری د جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له مرکز کابل غزنی ته یو پوځي یو پلاوی تللی، خو خلک د دې ولایت امنیت ته اندېښمن دي.
تقریبا 15 کیلومتره وګدواله لري د وټاپور د ولسوالۍ نه شروع ته نارنګ پور او ټوله په غره کې تلې ده. که یو ستونزې حل کو بل پیدا کیږي دا یوازې د ولس په واسه کې نه ده.
د کونړ د سالار باغ د ویالې غم باید څوک خوري په یو تفصیلي راپور کې به یې واوري. او د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. د ناتو عمومي منشي وایي چې د تړون څو غړو هیوادو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه کړې ده. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې روان وضعیت ته په پام د ناتو تړون د ځواکونو د شمیر د زیاتېدو پریکړه به د دواړو خواوو د توافق له مخې کیږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا پریکړه کړې، خو دا په دې معنی نه ده چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت به د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ګډون کوي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي اروپا راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او په جګړه کې ګډون نه کوي.
We see that several allies have
دی وای سموږ څو غړو هیوادونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. دا کار د هغې پریکړې پر اساس وایي چې موږ تیر کال کړی و. یو شمیر متحدانو په خوا هم د خپل ځواکونو د شمیر د زیاتولو اعلان کړی او دا بهیر له څو میاشتو راهیسې روان دی. په ابتدایي پړاو کې برېټانیا او جرمني د پوځیانو د زیاتولو خبره وکړه. د برېټانیا دفاع وزارت د می میاشتې په 13 نیټه د هغه هیواد صدر اعظم تریزا می ته وړاندیز وکړ چې 400 نور پوځیان هم افغانستان ته واستوي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د مارچ په 28 نیټه مزار شریف ته د جرمني د دفاع د وزیر د سفر پر مهال اعلان وکړ چې جرمني به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 900 څخه 1200 ته زیات کړي. د ناتو پر رسمي وبپاڼه لیکل شوی دی چې د جرمني حکومت اوسمهال د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 1200 پوځیان لري. د دې وبپاڼې په حواله د برېټانیې حکومت په افغانستان کې 500 پوځیان لري. خو غربي رسنۍ دا شمېر شپږ سوه شي. د ناټو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې د ماموریت هدف یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزل دی چې هغوی په خپله د وسلوالو طالبانو او د تروریزم پر ضد جنګ وکړي. د سولتنبرګ په وینا په افغانستان کې له زیاتو ستونزو سره د افغان امنیتي ځواکونو د تعهد، مسلکي چلند او زړورتیا له امله خوشبین دی. ټاکل شوی چې د ناټو غړي هیوادونه د جولای په 18مه او 12مه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک ازادي راډیو ته وویل چې هر پریکړه باید د دواړو خواوو د توافق پر اساس کیږي.
متناسب با وضعیت فعلی افغانستان که متاسفانه
ایرای افغانستان که اوسنۍ وضعیت متاسفانه داسې دی چې نیابتي ځواکونه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره دلته جنګیږي. که هغوی حملې زیات کړي نو په دې برخه کې به ګډه پریکړه کوو او دواړه خواوې به د تفاهم له مخې کچیرې د ناټو د پوځیانو د زیاتېدو اړتیا وه دوه اړخیزې پریکړې کوو او عملي کوو. به د ناټو د رسمي وبپاڼې په حواله دا تړون اوس مهال په افغانستان کې 15,603 اسکر لري چې تقریبا نیمایي برخه یې د امریکا د متحدو ایالاتو دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناټو له نورو غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې جرمني او بریتانیا به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. وسلوالو طالبانو ډیر کله پر دې ټینګار کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له امله جګړه نه دروي. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې پر دې موضوع د سولې د مذاکراتو پر مهال بحث کولی شو، خو په ورته وخت کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو له تګ سره به د سولې هلې ځلې څرنګه شي. له علي احمد جلالي څخه به یې واورو چې د امریکا د دفاعي پانتون استاد پاتې شوی، یو وخت د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و او اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر.
سولی امکانات خو شته، اما دا مانت زمین لري چې جنگ با یو وار ودریږي او د سولی پروسه به شروع شي. تر ډیره وخت پورې به جنگ او د سولی هڅې یو شان روانې وي. تر هغه وخت چې دواړه خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولی لپاره دا راوړه ده او د دې هغه اهداف چې لري د سولی له لارې په بهتر شکل سره ترلاسه کېدلی شي او د جنگ په تناسب د سولې لارې د کتل.
بله، یعنی او بخش، یعنی ستاسو په باور تر اوسه پورې لا د افغانستان د حکومت د مخالف وسلوالو ذهنیتونه صلح ته نه دي آماده، او که نه وي آماده نو کله به آماده کیش؟
هغه هغه وخت آماده کیږي چې دوی په دې وپوهېږي چې جنګ یې په ګټه نه دی. اوس فعلا دوی داسې فکر کوي چې له یوې خوا له بهر نه ورسره مرسته کیږي، د دوی اډې بهر کې دي، مسؤولې اډې لري، بېرته ځي، نور ورسره مرسته کوي. او په دننه په افغانستان کې شرایط داسې دي چې حکومت او خلک په نورو شیانو اخته دي او دغه استفاده کوي. په خپله دننه په حکومت کې مشکلات شته، داخلي مشکلات شته، د خلکو د ډلو ټاپلو ترمنځ اختلافات شته، په عین زمان کې نور اقتصادي ستونزې هم شته، د قاچاقبرانو او د مافیا او دغه د جنایتکارو ډلې د خپلو ډلو ګټو پسې دي او دغه شان روان وي. دوی د دې استفاده کوي او فکر کوي چې شاید دوی وکولای شي چې د جنګ له لارې داسې شرایط رابرابر کړي چې که سوله هم وکړي په هغه صورت کې زیاتره ګټه دوی ته ترلاسه ورکړي.
د جګړې په ترڅ کې چې دا اوس ورته ګورو، فرضاً په تیرو دوو کلونو کې ځینې ولسوالۍ د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو نیولې دي، لیکن مهم ښارونه یې تر اوسه پورې نه دي لاندې کړي. که چیرته مهم ساحې دوی په دغه تیرو ولسو کلونو کې نه وي نیولې، نو څرنګه په دې باندې باور وکړي چې جګړه د دوی لپاره د ګټې لاره ده؟
شیلان دوی په دې پوهېږي او که نه دي پوهېږي، هغو پوهېږي او د دوی هغه کسان چې کومک ورسره کوي له بهر نه په دې هم پوهېږي چې دوی دا توان نه لري چې د جنګ له لارې په اوضاعو مسلط شي. مګر دوی په عین زمان کې دا کوشش هم کوي چې د جنګ له لارې داسې امتیازات ترلاسه کړي دوی یا د دوی هغه خارجي ډلې چې بهر دي. خپله دغه مثلا پاکستان په دې یقین لرم چې دوی په دې پوهېږي چې طالبان بیا نشي کولای چې د افغانستان حکومت وشي، اما د دوی نه استفاده کوي چې خپل مقاصد ترسره کړي او د دوی نه د وسیلې په استفاده وکړي چې د افغانستان له دولت سره امتیازات واخلي. متاسفانه اوضاع په منطقه کې، اوضاع په دننه په افغانستان کې داسې ده چې ډېرې ډلې څپلې د ناروا مقاصد لپاره استفاده کوي.
له شاغلی جلالی څخه په مننې لایې خبرتیا ورسته مو غزنی ته ل یو امنیتی پلاوی خبره وو چې دغه ولایت ته سفر کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
غزنی ته له کابله یو امنیتي پلاوی ورغلی. دا هیئت په داسې حال کې تللی چې په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي وایي د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او امکاناتو کموالی په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د خوځښتونو د پراخېدو لامل شوی دی. د دغه ولایت استازی شاګل رضایی پرون ازادي راډیو ته په کابل کې وویل که حکومت دغو نیمګړتیاو ته پام ونه کړي، ناامنۍ به په دغه ولایت کې نورې هم پراخې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي سره له دې چې د دغه ولایت موقعیت ستراتیژیک ګڼي وایي د امنیتي ځواکونو او تجهیزاتو کموالی د دغه ولایت د ناامنۍ عمده لامل دی. په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي شاګل رضایی د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو راټولېدو ته په اشارې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت امنیتي تشکیلاتو او تجهیزاتو ته باید جدي پام وشي.
متاسفانه حدود 80% پوسته های مربوط به پلیس محلی و ملی در پوله
دی وویل په خواشنۍ سره چې په غزنی ولایت کې د ملی او سیمه ییزو پولیسو شاوخوا 80% پوسته استحکامات نه لري. کله چې تجهیزات او کافی پرسونل ځای پر ځای نه وي او پولیس هم لازمه عیاشه ونه لري او په وږي نس جنگ ته لاړ شي، نتیجه یې دا ده چې ستونزه ورځ تر بلې جدي کیږي.
مشکل هر روز جدیتر شده میره.
اغلی رضایی خبرداری ورکوي چې که د غزنی ولایت د امنیتي ځواکونو ستونزو ته پام ونه شي، کېدای شي د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دغه ولایت اجرستان، جغتو، زنخان، دهیک او ګیلان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو شاهدان وي چې مرګ ژوبله یې هم لرله. په خاطر دې هم په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازیو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه ولایت پر ناوړه وضعیت اندېښنې ښودلي او د مرکزي حکومت پام اړولې ورغوښتي دي. هڅه مو وکړه د غزنی ولایت د پولیسو د تشکیل او تجهیزاتو د کموالی په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په ورته وخت کې د غزنی والی عبدالکریم متین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالی ستونزه تایید کړه او ویل د دغو ستونزو د ارزونو په نیت له کابله یو تخنیکي پلاوی ورسېدلی دی.
دا آیت درې سرو امنیتي ارګانونو، ملي امنیت، عمومي ریاست، کورنیو چارو محترم وزارت او د ملي دفاع محترم وزارت څخه تشریف راوړی. دوی د موجوده پرسونل، قطعاتو، وسایلو، وسایتو، مهماتو د دغو اندازه، کمبوتات او ستونزې ټولی دوی تقریبا خپل بررسي ختمه کړي.
که څه هم ښاغلی متین د پلاوی د ورتګ په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وی ویل پلاوی به د خپلو ارزونو نتایج له امنیتي چارواکو او ولسمشر سره شریک کړي.
غزنی ته له کابل امنیتي پلاوی تللی. په کندوز کې بیا د امنیت د تامین د هڅو په لړ کې یو ګډ پوځي کمیسیون د دې ولایت په ښار کې د تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې کمپاین پیل کړی. د کابل د یو سلو یولس د چټک برګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د دغه کمیسیون مشي په غاړه لري وایي چې د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس او د ولایت مقام د لارښوونې له مخې پوځي کمیسیون د کندوز په ښار کې د تورو شیشو موټرو د شیشو د پاکولو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي او په ښار کې د جنایي جرمونو د وسلوالو غلاو او د سړي تښتونکو د پیښو د مخنیوي په هدف یو ګډ پوځي کمیسیون د موټرو د تورو ښیښو پاکولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په کندوز کې مېشت د کابل د یو سلو یوولس چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د دغه کمیسیون مشري په غاړه لري وایي دوی د څلورو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د څه باندې درې سوه ارادې موټرو تورې ښیښې سپینې کړي او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه یې هم یوه اندازه بېلابېل ډوله ناقانونه وسلې راټولې کړي دي.
ارگانایی که دایی سم دارن مشترکن و وظیفه خاص خود انجام میکنن که عبارت از
شورای کمیسیون که در ټول امنیتی ارگانونو پرسنل برخه لري او موږ دی والی صاحب په لارښوونه په ښار کې د موټرو تورې ښیښې سپینوو که هغه د هر چا وي له غیر مسؤولو وسلوالو څخه ناقانونه وسلې راټولوو او همداشان د کوڅه ډبو او بې بندوبارو افرادو مخه نیسو او دغه بهیر په جدي توګه د تطبیق په حال کې ده او هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی او واسطه هم نه منو. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمپاین به د کندز په ښار کې تر نامعلومو وخته پورې دوام ولري. له دې سره سم د کندز اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره باید دوګونی چلند ونه کړي. د نوموړي ولایت د ښار دوه تن اوسیدونکو نصیر احمد او شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه ورځې تورې شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نپات شي.
خوشحالم چې تطبیق شوه، بهترین کار است که قانون د کل افغانستان.
موږ د امنیتي ځواکونو د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو څو په ښار کې د جنایي جرمونو مخه ونیول شي، خو باید دغه پروسه پر ټولو خلکو یو شان تطبیق شي. ورده چې د کندز په ښار کې په داسې حال کې دغه پوځي کمیسون د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو غونډولو کمپاین پیلوي، چې له دې وړاندې د کندز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې په ښار کې د تورو ښیښو موټرو زیاتېدو او د غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ د ښاریانو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اټکل کېږي چې تر 2013 میلادي کال پورې به پر مځکه د انسانانو شمیر 8.6 میلیارد کسانو ته لوړ شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. خو اوس په نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. صفي الله سانکزی کتنه ورته کوي.
فوربس مجلې د افغانستان په اړه په خپله تازه مقاله کې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو اغیز سپړله. په دې مقاله کې راغلي چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي بندیزونه به ممکن افغانستان او عراق هم په خطر کې واچوي. د مقالې لیکوال ویلي چې افغانستان او عراق څو ګډې وجهې لري چې له هغې ډلې د جنګ او فساد له امله کمزوری اقتصاد د پام وړ دی. له بلې خوا لیکوال دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان او عراق له ایران سره ګډې پولې او شریک تجارتونه لري. لیکوال افغانستان ته د ایران د چابهار د بندر اهمیت ته اشاره کړې او ویلی چې دا بندر تیر کال د هند په 500 میلیون ډالری پانګونې پراخ شو. د فوربس مجلې په دې مقاله کې دا برخه لږ نور هم تر تمرکز لاندې نیول شوې او ویل شوې چې د چابهار بندر په چوکاټ کې د اورګاډي یو مستقیمه پټلۍ افغانستان ته هم غزيږي. لیکوال وایي که په سیمه کې آن د امریکا یو متحد هم اقتصادي درد حس کړي، د دې اټکل نه کیږي چې دا هیواد د ایران په وړاندې خپل کړنلار بدل کړي. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه په وتلو په دغه هیواد د نویو سختو بندیزونو ګواښ وکړ. ډیپلومات خبرونه د افغانستان او پاکستان په تجارتي او اقتصادي اړیکو یو مقاله لیکلې ده او پوښتنه کړې چې څوک به ګټون کوي شي. لیکوال ویلي افغانستان په وچه کې د یو ایثار هیواد په توګه په پاکستان پورې تړلی پاتې، خو مقاله لیکونکي استدلال کړی چې اوس نو دا احتیاج د بدلون په حال کې دی. د مقالې په دوام راغلي چې د ایران بندر عباس او چابهار بندر په څیر د بدیلو لارو د موندلو لپاره د افغانستان هڅو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت کچه ډیره کمه کړې. ډیپلوماټ خبرونه مثال راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په تیرو کلونو کې څه باندې 2.1 میلیارد ډالر ته رسیدلې، خو په روان مالي کال کې دا سوداګرۍ 500 میلیون ډالر ته کمه شوې. لیکوال ویلي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان لاري د منځنۍ آسیا بازارونو ته لار ومومي، خو افغان حکومت به مخه ونیسي. د ډیپلوماټ خبرونه د دې مقالې لیکوال خپلې خبرې داسې ټولوي چې پاکستان به بل اخره د خپل تګلارو په بدلولو سره بایلون کوي شي، ځکه افغانستان به ځانته نور شریکان ولټوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له شمالي کوریا سره به خبري وکړي. ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې د جون د 12 منیټې د خبرو پلان شوی خبري چې له کیم جونګ اون سره به کوي لغوه کوي. د ټرمپ د تازه څرګندونو جزئیات د فرشته جلال زی پراپور کې
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې خبرو ته لیوال دي او دا خبرې حتی د جون په 12مه نیټه کېدلی سي. د شمالي کوریا حکومت تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وینا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه وه وغندله او مایک پینس ته یې د سیاسي ابله نوم ورکړ. شمالي کوریا د مایک پینس تر خبرو وروسته واشنگټن ته خبرداری ورکړ چې د مذاکرو پلان به لاغو کړي. د شمالي کوریا د دې بیان په غبرګون کې د امریکا جمهور رئیس د مې میاشتې په 23مه نیټه کیم جونګ اون ته لیک ور واستاوه او له هغه سره یې کتنه چې د جون په 12مه پلان شوې وه لاغو کړه. په دې کې د ولسمشر ټرمپ له لورې لیکل شوي وو: ستاسو په وروستۍ وینا کې د قهر او څرګندې دښمنۍ له امله داسې ګڼم چې په دې وخت کې به د هغه مجلس چې له ډېرې مودې راهیسې موږ پلان درلود ترسره کول مناسب کار نه دی. خو جمهور رئیس ټرمپ کیم جونګ اون ته پاستولی لیکي له شمالي کوریا سره د خبرو ور پرانیسته پریښې وو او هغه ته لیکلی وو چې له امریکا سره د خبرو په ارتباط د نظر د بدلولو په صورت کې دی خبر ورک. دا دونی ورده چې د امریکا دفاع وزیر چیمز ماتیس پرون خبریالان ته وویل چې کچیر ډیپلوماټان مقدماتي کارونه پر وخت وکړي د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون کتنه ډیره ممکنه ده. ماتیس په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د کتنې په اړه خوشبین دی.
possibly some good news on the Korea summit.
مشتد شمالي کوریا سره د سرمشتي غونډې په اړه ځینې مثبت خبرونه را رسیدلي کز موږ ډیپلوماټان وټوانیږي. چیرته چې باید شوی وای شایي هغه سیم خبرې تر سره سي. زموږ ولسمشر په دې اړه یو یاداشت هم استولای دی. زه غواړم چې تاسو ټول خبر کړم چې دا معمولی راکړه ورکړه ده چې د سترو غونډو په جوړېدو کې وي. ډیپلوماټان په کار لګیا دي. دلته په دفاع وزارت کې زموږ له نظره دا ښه خبره ده. د شمالي کوریا حکومت پرون سهار وویل چې د امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیم کیکوان پرون وویل چې هیواد یې له واشنگټن سره د مسایلو د حل لپاره هر وخت او په هر ډول مذاکرو ته تیار دی. هغه پر دې چې د امریکا جمهور رئیس د کیم جونګ اون سره د کتنې پلان لغو کړ خواشینی څرګنده کړه. ویل چې د خبرو د پلان لغو کېدل څرګندوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ روابط په تاریخي ډول څومره خراب دي او د اړیکو د کولو لپاره مخامخ خبرو ته بیړنۍ اړتیا ده.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې دا مهال تر 2 میلیارد ډیر انسانان ژوند کوي. اټکل کیږي چې تر 2030 میلادي کال پورې به پر مځکه د انسانانو شمیر 8.6 میلیارد ته زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې هند به په 2030 کال کې د ټولې نړۍ په سطح زیات نفوس ولري. صالح محمد صالح نور جزئیات ترکوي.
تر 2030 میلادي کال پورې یعنی 2 اتیا کال وروسته به پر مځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارد کسانو ته ورسیږي. تخمین کیږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیاردو ته زیات سي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډیر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات سي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر لمخه اول مقام لري د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي. خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړې سوي دي ځکه هندوستان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دی. د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی. اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندوستان چې د وګړو شمیر په کې 1.3 میلیارد ته رسیږي په دویمه درجه کې راځي او د امریکا متحده ایالاتونه د 333 میلیونه نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې په دریم مقام کې راځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره پر اسولې سمس کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه معلومات غوښتي دي. تاکل شوې ده چې د جون په 3مه افغانستان له بنگلاديش سره په هند کې د شل ورونو لومړی لوبه وکړي. بل لوبه بیا د جون په 15 میده او دریم لوبه له بنگلاديش سره د جون په 8 نیټه او د جون په 14 مبه افغانستان له هند سره ټیسټ میچ لوبه وکړي. البته د جون دریمه سبا اکشن بینه بل اکشن بی سره برابر ده. نازا درد لکندهار پراستول سمیس که لکلی دی لطالبانو میهیل داده چه ده هلمند زوانان و ارمانونه پو اوبو لاهو نکری. لهلمند یوشمیر زوانان ده کابل پلور پلی روان شویده او ده سول جخ کوی. هدایت امین هادی لهلمند لیکی طالبان په هلمند که ده ایران و پاکستانی قمندانانو پا ملاتر جگره کوی. گلزمان صادق د کونړ له مرکز اسدآباد څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د ننګرهار له قربانیانو سره د افغانستان د کرکټ لوبې د نامتو لوبغاړي راشد خان مرسته او خواخوږي ستایو. او عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې هلې ځلې باید ټول اولس مخته یوسي. او عبدالرحمن لیکلي دي چې که څوک غواړي د افغانستان د ولسی جرګې له لوري سم نوماندان ولري او سم کسانو ته رایه ورکړي نو باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي خو دی پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. په افغانستان کې به نن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 20 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته دوام ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متعهده ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرو ته چمتو دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا قتلونه پر رواج بدل شوي. د خوست امنیه قمندان د دې ستونزې د مخنیوي لپاره له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یو لړ وړاندیزونه کړي او د پولیسو هلې ځلې روښانه کړي دي. جزئیات له خوست د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې نږدې هر ورځ د قتل یوه پېښه رامنځته کېږي او د رواج بڼه یې پیدا کړې ده. خوست امنیه قمندان سمنوال اختر محمد نورزوی د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل پولیس توانېدلي چې د قتلونو په ګډون د ډېریو پېښو عاملان ونیسي او اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته یې ور وپېژني.
هر ورځ موږ د داسې پېښو شاهد یو لکه قتلونه چې په خوست کې تقریبا یو د رواج شکل نیولی دي. خو په دغه پیمانه چې نن په خوست کې دي موږ هر ورځ د یوې پېښې شاهد یو. خو الحمدلله پولیس په دې توانېلیدلي دي چې د دو عاملین په هر ځای کې ونیسي او د قانون منګولو ته یې ور وسپاري. خوست کې قتلونه اکثرا د یوې کوچني لفظي شخړې او یا قومي وړې مشاجرې چې هغه هیڅ مادي ارزښت نه لري رامنځته کېږي.
خوست امنیه قمندان له رسنیو، دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني ټولنو هم غوښتنه وکړه چې د قتلونو د ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره تبلیغات وکړي.
زما هیله ده تاسو رسنیو څخه، د علماو او روحانیونو څخه، د قومي مشرانو څخه، په خصوص د مدني ټولنو څخه د دې منفوري پدیدې د مخنیوي او قطع کېدلو په اړه خپل تبلیغات وکړي تر څو وکولای شو د خوست نه دغه منفوره پدیده د همیش لپاره من دې څوک.
اختر محمد نورزوی د پولیسو د فعالیتونو په باب وویل چې په تیرو دوه اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 20 کسان نیولي.
ټول ټاله موږ 20 کسان په دې تورو باندې نیولي دي او هغه عدلي مراجعو ته ورسپارلي دي. دا ویش کسان په مختلف جرمونو باندې په ارتکاب باندې نیول شوی دی. دوی اوراق ترتیب دی الهمن چې اړوند مرجی هم کولای شي په خپل برخه کې دغه خلکو ته دیغو د جرم د اندازې په نظر کې نیول سره دوی ته داسې مجازات ورکړي چې دوی د لپاره پند او د نورو لپاره د عبرت وسیله وي.
دول په ورستۍ دوه اونیو کې د پولیسو لخوا درې اویا کړۍ ځای پر ځای شوي ماینونه او د هوان دوه ګولۍ چې د خوست ښار په لور فایر کولو ته عیارې شوي وي هغه هم کشف او شنډې شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل د یو لیک په ترڅ کې د خوست د علماو له شورا حج او اوقافو ریاست او د جوماتونو له امامانو او خطیبانو غوښتنه کړې چې د قتلونو او نشه یي توکو د دنیاوي او اخروي عذابونو په باب د منابرو څخه خلکو ته وعظ او نصیحت وکړي.
د خوست ترڅنګ به پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د اریوب خیریه پرمختیایي بنسټ په مالي مرسته د غبرګولي په درېیمه د پنجشنبې په ورځ د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالي د ګلغونډۍ سیمې د نجونو د عالي لیسې د ودانۍ چارې پیل کړې. اصیل زازی له پکتیا راپور لري.
دا ودانۍ چې د یاد خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ په لګښت په دوو پوړونو کې د پوهنې وزارت د ټیپي کې نقشې له مخې جوړیږي، لس درسي خونې او درې اداري خونې لري. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ودانۍ د بشپړېدو سره سم به د ښوونځي لپاره ټول اړین تدریسي توکي او د زده کوونکو لپاره میزونه او چوکۍ تدارک کړي.
زه د پوهنې ریاست په استازیتوب د دې ولس ټولو خلکو ته ډاډ ورکوم چې هغه اړین ملحقات چې د دې لپاره ضرورت دی، هغه تجهیزات له کمپیوټرونه نیولې، له درسي مواد نه نیولې، له ښوونکو نه نیولې، هغه به ټول موږ د دې لپاره مهیا.
د یاد ښوونځي عامر محمد طاهر اصولي ازادي راډیو ته وویل د دې ښوونځي ټول زده کوونکي چې شمېر تر 300 تنو رسیږي د ودانۍ د نشتون له امله لګڼو ستونزو سره مخ و.
دغه لیست 300 تنو پورې زده کوونکي له ډېر مودې تعمیر څخه برخمن نه دي او په همو کې زده کړې سکل مو دغه تعمیر په عمل نه ساختماني چارې روانې دي. هله مدد چې کله دغه تعمیر تکمیل شي د کارتاسي کتابونو د زده کوونکو د چوکایو او د پرسونو لپاره مو سره لازم همکاري وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د سیمې اوسیدونکي په خپلو سیمو کې ښوونځي ته ودانۍ جوړوي. له دې وړاندې هم د زرمت ولسوالۍ یو تن قومي مشر حضرت محمد د دې ولسوالۍ د تروې لومړني ښوونځي ته د پوهنې وزارت د نقشې مطابق په یو نیم جریب ځمکه کې د 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت نوې ودانۍ جوړه کړې چې شپږ درسي خونې لري. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو نوم لیکل پیل شي. دا بهیر به د غبرګولې میاشتې تر 22 دوام وکړي. ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې نن دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. وړاندې د ګوړې اچار ونیس تفریح پروګرام اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یوه مهمه موضوع لرو. د کونړ په ارتباط د کونړ د مرکز اسداباد او نرنګ ولسوالي اوسیدونکي د سالار باغ د اوشتې ویالې درغاونې له چارو شکایت کوي. دغه ویاله د کونړ د ګڼو اوسیدونکو د کرهنې لپاره خورا اهمیت لري، خو درغاونې چارې د خلکو بې پروايي او قراردادونو ستونزې رامنځته کړې دي. له کونړ په دیاړه دا ساجی راډو خبریال روحولا انوری یو تفصیلی راپور لري.
د کونړ مرکز او نرنګ ولسوالۍ اوسیدونکي وای د سالار تاریخي ویاله چې د وټپور ولسوالۍ له حدودو شروع کیږي په مرکز اسداباد کې تیریږي او تر بر نرنګ رسیږي، چې پخوا به د ټولو سیمو کې پرتو ځمکو ته د پیج سین اوبر سولي او ځمکوالو به ترې پریمانه غلې دانې ترلاسه کولې. هغه مهال به خلکو په خپلو لاسونو په دودیزه بڼه ویاله او د هغه سربند رغولو چې د اوبو په مقابل کې به ښه مقاومت کولو، خو اوس پرې ډیر پیسې راوستل کیږي، د دې پر ځای چې اوبه پکې زیات شي او تر نرنګ ورسیږي یا د اوبه ایله نوابات ته رسیږي. ډیری وختونه د اوبو نه رسیدو په وجه د نرنګ په ځمکو سپیره بادونه لګیږي. دوه تنو ځمکوالو ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې صالح رحمان، د مرکز مربوطه د برلچ گلی اوسیدونکي او د شاخین نه نیولې د لمټک پورې د ځمکه خړوبوي چې ډېر اوږده ساحه ده. په تیر چې چار څومره په دې باندې ډېر مصارف شوي دي او ډېر دغه شوي دي، خو اساسي کار مونږ ته چا نه دی کړی.
نیمې سلامت د نوآباد مرکز اوسیدونکي یم. دې واله باندې ډېر زیات کار وشو، خو دا واله ډېره اوږده واله ده. کانال دی تقریبا 15 کیلومتره اوږدوالی لري، د وټاپور د ولسوالۍ نه شروع تر نارنګ پورې دا ډیره اوږده ده، او ټوله په غره کې تللې ده. نو ټوله خوړونه خوړونه ده، که یوه ستونزه حل کو بله پیدا کیږي، که بله حل کو بله پیدا کیږي، دا یوازې د ولس په وس کې نه ده.
ګل محمد مهراب وای پوخوا به مهربانو د اوبو څخه څارنه کوله. چیرته به چې له سالار ویلي بې ځای اوبه روانې وي، لومړی به خلکو بندولي، او که چا به بندې نه کړي دوی به ورپسې ورتلل. خلکو به یې خبره هم منله، خو اوس حالات بدل شوي.
مخکې به یوازې دم کې دي ټول یو خلکو، اوس د دنیا دنیا نه راغلي دي. یو یې رالمني یو یې نه مني. هغه یو پټی اغستې شوتل بچ کوي، پټی اوبه چې ایله کي سیند ته لویږي، بیا بیرته تړی نه راځي چې ویته. داسې په تیشه کې، داسې په نوآباد کې ټول دغه دغه شوی.
یو شمېر کسان بیا وایي چې د سالار باغ ویلې دواړو خواوو او د ویلې پر سر خلکو ودانۍ جوړې کړې چې د یاد کانال د تنګېدو سبب شوي، او همدا لامل دی چې دوی د ویلې پاکول لپاره له ماشینونو کار نشي اخیستلی.
زه حاجي عبدالحنان، مشکل دغه ده چې کورونه جوړ شوي دي، ګټې ترې اخیستل شوي دي، تداوونه کې لګول شوي دي، کورونه جوړ شوي دي، خالص خاوره او کار پات شوی ده چې اوبه راشي دا ټول دغه ته کته کوي، ولې ته ولډه کوي. نو ولس پکې نه دغه کار کوي، کلنګ کار کوي، نه پکې بیل شک کار کوي. زموږ د خویرنده ده شبیخي وتلی دی. کانال دوه طرفه سړک لري، دوه طرفه د دې دغه لاړ شي لوډر لاړ شي دا پاکه کېږي. هغه خاوره چې څه شي هغه بیل شي نور ځین ته واچو، اوس لوډر نه شي تېرېدلی. یو طرف سړک دی، دا ولس بندې کړي، ولس بندې کړي چې سړی راځي په خپل سر باندې، دوه ولې په مابین کې تازه اوږدي او کور جوړوي، هغه سره ته جوړیږي. د دې دا خاوره دالی مونږ کوم دی ته ورواچو په زولۍ کې خونه کېږي.
قومي مشران وایي دوی تل پر ویلې د کار څارنه کوي، خو د قراردادي شرکتونو خاوندانې خبره نه اوري.
حقیقت دی چې دا په صحیح دغه باندې ولګول شي. هغه نوم د سپینګیري دی چې سپینګیري ورشه کمیسیون ساده تاسو ورشه والله کې زموږ خولې ته څوک ګوري. دغه شرکت دغه مونږه، دغه دولت دا مونږه نه، دولت به ته داسې حمایه وکړه زمونږه چې دغه ورشي او دلته ووایي چې رو دا سپینګیري دی، مونږ تاسو ته معرفي کړي دي. دا کار دی په خوښه وکړه، زموږ په خوښه څوک کار نه کوي. دا د انجینر کار دی، انجینر چې کار وکړي هغه زما د خوړ د حالات نه څه خبره ده چې دا خوړ په کوم صورت کې دی. نو ضعیف احساس کې، نو ضعیف احساس کې هغه خود په خوده باندې وړي.
په کونړ کې د اوبو لګولو او تنظیم د چارو مسؤل انجینر عبدالرشید زلمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په سالار کانال کې شته ستونزې ومنلې، او له مرکزي حکومت یې ګیله کوله چې ساختماني شرکتونو ته په کابل کې قراردادونه ورکوي. هغه وایي د ویلې بیا رغولو په نوم 800,000 امریکایي ډالر او 80 میلیونه افغانۍ قراردادي شرکتونو ته ورکول شوي، خو څنګه چې لازمه ده هغسې کار نه دی کړی.
بعض شرکتونه داسې دي چې په مرکز کې قراردادونه وشي، بیا بودیجې نه لري، مشکل د بودیجې، بیا هغه وخت په کار په وخت کې وخت سره نه شي رسولی. دا شکایتونه مونږ په کراتو کراتو د وزارت نه غوښتنې کړې، خو دا زمونږ د توان نه اوچته خبره ده، ځکه چې قراردادونه زیاتره مرکز کې کیږي. دلته موږ سره قراردادونه نه کیږي چې سړی موږ مجبور کو چې په خپل وخت باندې په کار تک. د کالام والی زما په دورو کې یو کرد $2,00,000 په کاري په وخت د سړي لخوا وشوه، بیا په $6,00,000 باندې د هغه سربند او بعضې ساختمانونه جوړ شو. اوس پیلن پې موږ د وزارت د خوا نه 80 میلیونه افغانۍ په اساسي ډول چې په هغه کې لینین دی په اساسي ډول جوړېږي، سربند جوړ شو.
عبدالرشید زلمی بیا وایي چې دوی سره د ویلې په صفایي او ساتلو کې ولس همکاري نه کوي.
کانال کې موږ سره ولسونو همکاري نشته، او هغه چې د ولسونو نه تقاضا ده هماغه شان موږ سره همکاري نه کوي. وخت چې کانال د اضافي موادو نه ډک شي په خپل وخت سره جلمنو په ذریعه باندې نه راځي چې هغه کانال پاکي، او دا زموږ سره هیڅ ارګان په دې رابطه اوس همکاري نه کوي چې
کانال دی پاک کانال پاکول دا د ولس کار دی باید ولس په دې کې همکاري وکړي دا اوس هم کانال د اضافي موادو څخه ډک دی او اوبه نه رسیږي اوبه نه ځي
قومي مشران وای همیشه د ویلي پاکولو د پاره مټي رانغاړلي خو دومره امکانات ولس په واک کې نه لري چې د سیلابونو له امله ویجاړه شوي او له تیګو او خټو ډکه شوي ویاله ترمیم او پاک کړي
په ټول کونړ کې زمونږ دا یو کانال دی چې دا په وزارت په سب کونړ کې اوبه بیږي خو نارنګ سوځي لمټک سوځي شړلو سوځي نوابات سوځي دا موږ په دې خپلو ګوتو په دې خپلو الو زلو مهربان یا سپینګیری یا دیقانان د اوبه سو شپه ورځ دلته تیرو سړه ډوډۍ خورو شپه تیرو او اوبه بیږي زمونږ لاندې پاکستان ته روان
چې ولا ډکه کړې ده په دغه باندې موږ اتلکه افغانۍ خپلې ولګولې ولس ته خوانه پجربونه باندې مراماتې کړې اوس موږ قرضدار یستو تقریبا 80,000 روپۍ موږ د پروس کاندې قرضدار یستو اوس په وله باندې مصارف راځي
اوس هم د سالار کانال د جوړولو قرارداد یو شرکت ته ورکول شوی خو خلک وایي چې کاري نمای کې پریخه موږ هڅه وکړه چې یاد شرکت سره د خلکو شکایتونه شریک کړو خو په اړیکو نیولو بریالي نه شو دا هم هغه شرکت ته چې چاته یاد ویل په 2 میلیون افغانۍ ورکړل شوې ده
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام له روژې سره څنګه یې که کوم عمل لکه سیګریټ او نسوار نه لرئ نو خامخا خیئ او بې وخت او بې ځایه غوسه به هم نه درځي مبارکه میاشت ده خو رشوت خورو ترافیکانو ته نصرت لا ده ځکه هر مازدیګر د کراچۍ له سره 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 میوي او ترکاری ټولوي او روژه پرې ماتوي د خپرونې په پیل کې مو د میلمستیا له زوره خبرو څنګه شو کار دی
و نه شو اداري موین په لغته ووهه او خراب یې که
ما درته ونه ویل چې میلمستیا ته هغه هم راوغواړه خو د نه منله
نو ما خو ګمان کوه چې د هغه به څه په وس کې نه وي
موین به یې او په وس کې دې څه نه وي دا هم خبره شوه
اوس څنګه وکم دا وایه
بیا میلمستیا ورته وکړه خو دا ځلې یوازې وزیر صاحب او موین صاحب ته میلمستیا وکړه
اوس به نو میلمستیا څه ګټه وکړي
کوي یې بس زه سلام دا اوسه ترتیبات ورته نیسم دا ځلې به داسې خوندور خواړه ورته پاخه کړم چې ټول عمر یې خوند له خولې نه لاړ نه سي
سمه ده نو زه به هم لومړی دوی خبر کړم او بیا به سودا راوړم ځکه دودوی خو مې یو پخه دلته او بله په دوبۍ کې ده چې بیا سې مصرف ونکړو
هو ته یې وخت معلوم که بیا به تیاری ورته ونیسو
موین صاحب چې خفه نه شئ تاسې خو ډېر شی حق خو
نه 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 داسې مه وایه ډېر خوندور خواړه وو ارمان چې وزیر صاحب هم وایي
هو بس په قسمت کې وای نو
د مقررۍ کار دې څنګه شو
صاحب پاتې دی تاسې څه ملاحظه پرې درلودله
زازا اوبه شي مه خفه کېږه ته سبا ته راشه چې کار دې مکمل خلاص کړو
مننه مننه موین صاحب مهربان یاست ډېر مهربان یاست
ما نه پېژندلې اوس خو نو سره اونه مک شو
هو ډوډۍ درو پېژندلم
اوس ډېر چورتونه مو وهه سبا ته دې کار خلاصوم بل سبا ته کار پیل که نور څه وایي
ډېره زیاته مننه موین صاحب
څنګه و خواړه خوندور و که نه
ډېر خوندور و دغه هم چې لاس ووینځل نو راته وی ویل چې سبا ته راشه
د څه لپاره
وایي چې د مقررۍ کارونه دې خلاص کړم بل سبا ته دې کار پیل کړه
د میلمستیا زور دې ولیده
هیڅ باور مې نه راته چې په میلمستیا کې به دومره زور وي
پلار مې دې خدای وبخي علاقدار قمندان والی او قاضي ټول په همدې میلمستیا رام کړي وو چې هر څه به یې ورته وویل هغه څه به یې کول او هغه د میلمستیا د مصارفو څو چنده ګټه به یې تېر کوله
رښتیا ده چې هر څه ووایې منم یې
یوا بل میلمستیا کدی ورکړه بیا نو کار تم ما ورځه بس ما شخله او بیخاره ګرځه
منمه دا چارواکی میلمستیا ته دی ټینګ خلق نه دی زکه چې په خوا به خزی پر زور اوري وي اوس یې خېټه
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د رشوت خورو د سرتاسری شورا اعلامیه د رشوت خورو سرتاسری شورا په خورا جدیت سره د غټکی اعلانوي. لومړی، هیڅ رشوت خور حق نه لري چې له پیشلمی څخه د ماخام تر اذانه لچا لګ یا ډیر رشوت واخلي. دوهم، رشوت خوره نشی کولای د ورځې لخوا لخپل مراجعینو سره د رشوت په باره کې خبري وکړي، یوازې د موبایل نمبر اخیستلای یا ورکولای شي. دریم، د رشوت خورو او مراجعینو ټول ارتباطات باید د ماخام له اذان وروسته صورت ونیسي. دوی کولای شي مخامخ او یا هم د ټلیفون لارې خپل منځي اختلافات حل او مطلب ته ورسیږي. څلورم، پورتنی ټکی په جدیت سره تعقیبیږي او غاړه غړوونکو ته به سخت سزا ورکړل شي، ځکه د یو نا اهل رشوت خور لاسه د رشوت خورو د سرتاسری شورا نوم بدیږي. پنځم، د رشوت خورو د سرتاسری شورا سګنۍ شوار دادی: روژه پروژه کې، رشوت په بوزه کې، بریالی اوسئ.
اوس چې د کاندیدانو او انتخاباتو ګردونه پورته کیږي، نو هر څه د تذکرو په کانو تلل کیږي. آن چې ولورونه هم په تذکرو شول، لکه داسې:
تی ور یاده که
زه تی ور یاده که
بلا ویلی دیت کارم نشوی.
گرمی خوب همونه که گی؟
نه نه، آوا سره ده، مو خود اغی خبری لپاره را غلیو.
خدای دی خیر کری، دی کومی خبری لپاره؟
مو گوهل چه سره دوستان شو او لور مو ده مگزوی تراکی.
خلق دیر و خوب مونگ تاسی مناسبو گنه لی.
خیر یوسی، آقا بلا ورس خاندل خان هم را تاویل لکه چه تاسی را لگلو.
اوه، مونگ را لگلو.
نو چې موږ پوښتنه وکړه او معلومات مو لاسته راوړل، د تا لس ورونه او پنځه ویشت وریرونه دي، همدارنګه د اتلس تنه خوریان دي، ډېر څلوېښت تنه مو د تره زامن کېږي، او څلوېښت پنځوس تنه مو ترورزیان او نور نږدې خپلوان دي.
اوهو، خدای دې ژوندي لري، همدغومره دي.
نو د موږ هم خوښه راغله چې دغه دوستي سره وکړو. د خیره،
خدای دې له تاسو سره ښه وکړي.
خیر یو سی وروره، تاسی دیر مهربانی کوی، نو انشاءالله چه دا احسان بمو نهیرو.
او بلا خبر داده چه والورم ندر سخه غوارم.
دا خلا نور خشوا، او دا احسان خوبمو بیا هیچ کلا هم نشوی رولای.
نه سه احسان ده، زا اولاد نخرسوم.
پجانات چه وروره؟
خو وروره، نور چه غواری؟ مقصد می دواده نور مصارف دی، لکه توی، گانه، جامی او دا سی نور شیان.
وروره، چه داغ شیان را بانده کم کی دی؟
داغ شیان هیز در بانده کدم ده؟ سومو چه خواخو، اغا ور تواخلی.
خیلی سی وروره، خدای دی خدر سرو کی؟
دومره نیکی دی را سرو کرا چه هیز کلبه هیره نکو.
منه نه، خوی او شرط هم لرم.
هوه، چه شرط دی؟
ار شرط پسر سترگو.
نام خدا، د تاسو ښه غټه کورنۍ ده، یعنی نږدې خپلوان مو هم سو سو ته رسیږي.
او شکر دی رسیږي.
نو تاسو به دا کار وکړئ چې زر دانې سټیکر داره تذکرې به راوړئ، ځکه چې زه ځان کاندیدوم. دا یوه. بله خبره دا ده چې د ما دوه زره غټ او څلور زره واړه عکسونه به راته چاپ کوي. اورئ؟
او اورو.
بل، اته موټرونه د کمپاین لپاره آماده کوي چې په ښار کې وګرځي او کمپاین وکړي. پوه شوئ؟
او
او بل به که ډېر نه و نو په څلورو ناحیو کې به د کمپاین غونډې جوړې کوي او ډوډۍ به ورته تیاره کوي.
ته وخوروه چې په حال دی که بی حاله، دا څه وایي؟
څه مو ویل؟ وا مې نه اورېدل.
نه سي، دته مې یو څه روپۍ یاد کړل.
نو دغه مې هغه عمده شرطونه وو، که بیا نور څه ته ضرورت کېده هغه به هغه وخت درته ووایم.
کاندید صاحب، خدای دې ښه در سره وکړي. چې دغومره مې کولی شول نو په خپله کاندیدېدم. دا د تذکرو او عکسونو ولوار مې اوس ولیده. زه ښځې پاسه چې ځو، دا د تذکرو خیخي نه کېږي.
دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلاس مکا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلاس مکا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا آورا کناس کے پا وسک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹولے چراغان بش، کری دن شی پٹولے چراغان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، جانان 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 پلو سرو گرمو کی خری دلتا بڈیر گرانک ہلتا شو ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سو گلو نجبا سکا پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دے افغانو ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلی دمی نے لار واخلا یقین بشی مان بشی بیا پتم دیگی دبل کنو گزارو نا درنا دست تم کرو بھین اکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شیا ملنگ پوخت نو دا کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوخت نو دا کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی بلس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان جانان جانان, 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 جانان